پاتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منید چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي خو دا خبره چې ګوند دې ډلې دې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي رادوي
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي ځینې قسمتونو ته رارسېدلي دي ولې تازدامي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي
پر کندوز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی و چې د ښاریانو تر منځ د دې ښار د سقوط او ویره بیا زیاته کړې ده
ډېره شدیده جګړه روانه وه او دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده خلک په کورونو کې بند پاتې دي وتلی له کوره نه شي
ولې پر ښارونو طالبانو حملو ته زور ورکړی د چارو د کتونکو سره په دې اړه غږیږو دغه ورځ په افغانستان کې روانو جګړو پر سوداګریزو چارو هم ناوړه اغېز کړی د کونړ له سوداګرو به واورو
سوداګر ټول دکانونه بند شولو مالونه خراب شولو قرضونه رانه خلکو ویوړل
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اوس تر صنعتي هیوادونو ایران په یوې تېرولونکې بیړۍ په حملې تورن کړی دی دغه راز د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي
سلام په کندوز کې یو لس ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوی افغان چارواکي د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وژنې ادعا کوي او د امریکا پاوز او اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی بشپړ خبرونه په کندوز کې د تیرې شپې په جګړه کې یو لستنه ملکی وګړي وژل شوی دي د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلی نن شنبه د زمری په شپاړسم آزادۍ راډیو ته وویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لس مړي او اته دیرش ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي
په زخمیانو کې یو دوه نفره نظامیان لرو نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زموږ ملکیان دي د جنس په لحاظ باندې فرزن نارینه ماشومان لویان چون جنگي حالت دی او موږ ارقام هم نشو منظم کولی خو په مجموع کې نهاته دېرش زخمیان ملکیان او یو له سفره پوتی واقعیت
ښاغلی فضلی زیاته کړه چې د جګړو له تودېدو سره د حوزوي روغتون او خصوصي سکتور روغتیایي پرسنل شپه ورځ کار کوي سپینې مڼۍ طالبان او د افغانستان ګاونډیان هڅوي چې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات لپاره هڅې چټک کړي د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې طالبان او د افغانستان ګاونډیان باید خپل انرژي د افغانستان په سولې او ثبات مصرف کړي
که طالبان په نړیواله کچه مشروعیت غواړي دا اعمال دوی ته د مشروعیت نه ورکوي دوی باید دغه انرژي چې په پوځي کمپاین لګوي د سولې په بهیر ولګوي دا هغه څه دي چې افغانان بیړنۍ اړتیا ورته لري او وروسته د څو لسیزو جګړو دا حق لري همداراز دا د افغانستان د ګاونډیانو په ډېره ګټه ده چې تر ډېره خپل انرژي د افغانستان په سوله او د سیمې په ثبات ولګوي
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر د برالاینز پرون وویل چې په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو په حملو کې له زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوي والي د وژلو ادعا کوي د دې وزارت مرستیال ویان فواد امن پر ټویټر لیکلی دی چې عبدالخالق تېره شپه له څوارلسو نورو وسلوالو طالبانو سره په زرنج ښار کې د هوایي برید په ترڅ کې ووژل شو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د برتانیا حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووځي فرانس پرس خبری آژانس پرون جمعه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی لندن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او پرون د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیو دا لومړی ځل دی چې د وروستیو جګړو په ترڅ کې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي همداراز د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار هم تر سختو حملو لاندې دی لازادای رادیو خبرونه اوري. د امریکا پوځ او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د بریت مسؤل بللی. د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاوی داسې شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې بریت شوی دی او د شواهدو له مخې دا الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. په دې بریت کې چې د جولای په 9 نیټه وشو د دې بیړۍ یو برتانیاوی ساتونکی او د بیړۍ رومانیایی چلونکی ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G-O دا بریت غندلی او غیر قانوني یې بللی. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې وویل ټول شواهد پر دې دلالت کوي چې دا حمله ایران کړې ده. تهران په دې بریت کې لاس لرل رد کړي دي. تمه ده چې په متحدو ایالتونو کې نن د سترګیس د موټر سایکل ځغلولو د کلني فستیوال زرګونه ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا بڼې موارد په متحدو ایالتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید-19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه 1,00,000 موټر سایکل چلونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. روغتیایي متخصصان باور لري چې پروسه کل د دې جشن ګډونوال د کورونا وایرس د سرایت باعث شول چې په نتیجه کې خپلو کورونو ته د خلکو لستنېدو سره سم دا ویروس په ټول هیواد کې خپور شو. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سترګیس د موټر سایکل غلاولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا موارد 2 ځلې زیات شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت منی چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي، خو دا خبره چې دې ډلې د ګوندې پر ټول ښار ولکټینګ کړې وي ردوي. د راپورونو له مخې په شبرغان ښار کې دننه اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو نن سهار د ښار په بېلابېلو ځایونو بریدونه پیل کړل چې ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي ښار ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ژر به د طالبانو بریدونه په شا وتنبول شي. د جګړې په اړه د تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري وسله والو د امنیتي قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. طالبانو پر شبرغان سربېره دغه راز په شمال کې په فیض آباد او طالقان ښارونو هم بریدونه کړي چې د امنیتي چارواکو په وینا په شاتم بول شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر شبرغان ښار د طالبانو د بریدونو په دوام اوس جګړه د دې ښار تر کوڅو رسیدلې ده. سیمه کې سرچینې وایي طالبانو د دې ښار یو شمېر مهم ځایونه نیولي او پر ځینو نورو باندې سخته جګړه پیل کړې. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې لیدل کېږي چې دې ډلې وسوال په امنیه قومندانۍ کې ولاړ دي. طالبانو د دې سربېره د ولایت مقام، ښاروالۍ او ځینو نورو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده او وایي چې په ډېرو نورو سیمو کې پرمختګ کړی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تېره شپه پر شبرغان ښار د طالبانو برید پر شاتم بولې، خو نن سهار طالب وسوالو بیا پر دې ښار بریدونه پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. ځینې قسمتونو ته حراره سندرې دي، ولې تازه دمې ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي او همدارنګه هلته درانه تلفات طالبان ته اوښتي دي. یعنې یوازې په 13 ساعتونو کې تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، زیاته جسدونه پاندې په سیمو کې او دا عملیات په شدت سره روان دي. هلته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مقاومت روان دی او هم اینه وخت کې پرته انسجام پر دې روان دي چې د مختګون لپاره عملیات وشي او تصفیه لپاره.
خو ښاغلی سانګزی وایي سیمې ته تازه دمې ځواکونه رسیدلي او ژر به د اخر تصفیه شي. هغه اړه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري هم ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې د شبرغان او نیمروز په ښارونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکړی، خو هغه واضح رد کړی چې ګنی دا دواړه ښارونه طالبانو نیولي دي. ښاغلی شینواري لیکلي په دې دواړو ښارونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او افغان ځواکونه سخت مقاومت کوي. له نیمروز وروسته شبرغان دویم ښار دی چې طالبان په یو شمېر مهمو ځایونو باندې ولکټینګ کوي. طالبانو له دې وړاندې هم په هرات، کندهار او د لښکرګاه په ښارونو باندې بریدونه کړي. په دې درې ښارونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خو په کندهار کې وضعیت اوس یو څه ښه شوی دی. همدارنګه 215 قول اردو قومانداني وایي چې د نیمروز ښار سربېره یې پا په لشکرګا او همدارول ځینې نورو سیمو کې طالبان سخت ځپلي دي او د نیمروز لپاره یې د دې ډلې والی هم وژلی دی. ملي دفاع وزارت همدا ډول وایي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې 315 اتیا طالبان وژلي او تر خوا یې 211 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه طالبان په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو بیا د ملي دفاع وزارت د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر شبرغان خار سربیره تیر شپه وسوالو طالبانو په فیض آباد او طالقان خان باندې هم بریدونه کړي. خو په دې دواړو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د طالبانو دا بریدونه اشاته تم بول او د ډلې ته درنه مرشوب لاړه ولده. خو طالبانو بیا ویلي چې په فیض آباد خاري برید کړی دی او همدارنګه د دې خار په شمیر سیمو کې افغان ځواکونو ته مرشوب لاړه ولده. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
به هم د افغانستان په شمال کې تم کې ګوډه کندوز خار چې په تیر کې د لندې مودې لپاره د طالبانو په لاس دوه ځلې سقوط شوی او تیر شپه د سختو جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څلورو لورو پر خار بریدونه پیل کړي وو. د دغې جګړې له امله پر کندوز خار برېښنا هم پرې شوې او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپورټ کې
وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو استقامتونو پر کندوز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند چلمزار، خاکني، کوټېګر، سرکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سختې نښتې روانې وې. اوان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. دې روان حالت د کندوز ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د کوټېګر د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنګ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه او دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلی له کوره نه شي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکېټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خرابه دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرک نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خود کندوز امنیتی چارواکی بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دمګړی د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قومندانۍ وایاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتي او دفاعي قرار دره دښمن در اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن تمرکز لاوختی دا او د دښمن بریدونه پر شا وتنباول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیر شپه نه یوازې پر کندوز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټوله شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خو د تخار امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد را سره په لاین کې دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه کور ودان.
آزاد صاحب د نیمروز د مرکز زرنج له سقوط څخه بریخي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط ویره عملی بڼه خپلوي، ولې علت څه دی؟ آیا فکر کوئ چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د نورو مرکزونو د سقوط شاهد هم واوسو؟
لبه د مرغه وضعیت ډېر حساس دی. جګړه ډېره په شدت روانه ده، لیکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کېږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوه میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو، په وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ او شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کېږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کېږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نه شي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي، ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینی موارد یا ځینی رسنوی ویډیوګانې خبرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځینې وځي بې له جګړې. نو که چیرې وضعیت همدغه چې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي، نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړه نور ولایتونه هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړي. تېره شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغې غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې که په زور غواړي واک ته ورسېږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پېژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم دې ډلې ته ډېر ځلي خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لاره خپله کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسني دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور له واکې د زور لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پرې رسمیت نه پېژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیست کې په تور لیست کې د موقت مودې لپاره د تور لیست څخه ایستل شوی و تر څو د مذاکرات وکړي او د نړیوال سفرونه هم وکړي او ویم کړه. اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یوه ټلیفون باندې چې د هند بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست د ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چیرې د دې لپاره لابي سوې وای د 15 هیوادونو چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي د دې سره بیلابیلې و مشکات سوی وای اسناد وړاندې سوي وای د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک سوی ممکن ځینې بندیزونه لګېدلې او طالبان باندې ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي و دي هغو یادونه سوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلانې چې پرون خپره سوه چې دی به په کچېرې واک زور ونیسي په رسمیت به ونه پېژندل شي دا ګواښونه مخکې سوي دي او ګټه نه راکوي.
کله چې دا د هدفي وژنو موضوع ده مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تېره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان په نښه شوي خپل لاس لرل رد کړي و. خو تېره شپه تېره ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې دا ډول وژنې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي هغه چې اوس د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي؟
یو برخه خدا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دوی په نښه کوي نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي هغه څوک چې اطلاعات ته رسوي هغه رسنیز ډګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده. هغه هیڅ ډول چارواکو کې هغه چارواکي چې د جګړې په اصولو کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو د واخان مینپال په چیر غونې خلک ټارګټ کول دا د دې کارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسونونه ټول بشری کنوینسونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نښه سوي دي وژل سوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسي نه خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی مینپال د شهادت دغه موضوع چې د همدې د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اړه کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
ډېره مننه د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم واورئ اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان پروګرام د پیل خبره کوي. د دې وزارت ویان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې ملي دسترخوان پروګرام عملي چارې په کوټ او بټي کوټ ولسوالۍ کې 436 کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ویشلو سره په عملي ډول پیل شوی دی. د ښاغلي اژن په خبره دغه خوراکي او غیر خوراکي توکي نن د بټي کوټ ولسوالۍ د نصرتخیلو شورا کې 300 مستحق کورنۍ او د کوټ ولسوالۍ شایسته خیلو په شورا کې 155 کورنۍ ته وویشل شوې چې په یادو موادو کې 50 کیلو ګرامه وړه، 10 لیتره غوړي، یو درجن صابون او لوبیا شامل و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو له لارې نږدې 40,000 کورنۍ او بټي کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو له لارې 28,000 کورنۍ ته د یو لړ مراحلو وروسته به په نږدې راتلونکي کې د ملي دسترخوان پروګرام له لارې نور خوراکي توکي هم وویشل شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو لګولو درې کانالونه د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د اوبو چارو د تنظیم ادارې او د USAID په مالي مرسته د اوبو مدیریت د ځمکې خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه جوړ شوي دي. د ښاغلي خپلواک په خبره د زوړ ایبک کاریز او چوغي کانالونه چې 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري 3,400 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوب او 2,200 کسان به ترې ګټه پورته کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو ایرو 93 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 492 افغاني.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلی راندې عمان او بوتن نږدې په مرسر سټریټ اتل اوړون کې بیړۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړه او د ایران د بی پیلوټ الوتکې د حملې شواهد هم څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهدو له مخې څرګنده شو چې حمله کوونکې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه. نور په دې رپورټ کې
د امریکا پوز او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوز مرکزی قمانداني وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تېلوډونکې بیړۍ یې حمله کړې وه او په ترڅ کې د دې بیړۍ یو برټانیي ساتونکی او رومانی مانو ووژل شول. د امریکا د پوز مرکزی قمانداني وایي امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. د بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا برید په کلکه وغنده او هغې پر دې بیړۍ غیر قانوني برید وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا برید کړی دی. پرون په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته سپارلي دي. باربرا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړیدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالی زهرا ارشادی وویل ایران په دې برید کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. د امریکا د پوز مرکزی قمانداني یا سنت کام وایي د بی پیلوټ الوتکې حملې د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري 6 فوټه سوری جوړ کړی او کابینې زیانمن کړی دی. د قمانداني همداراز وایي د دوی پوځیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکې 2 ټوټې را ایستلې او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامې کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوز په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. په افغانستان کې روانو جګړو په سوداګریزو چارو هم ناوړه اغیز کړی. په کونړ کې سوداګر او عام هټیوال شکایت کوي چې جګړو یې سوداګري او کاروبار ډیر زیانمن کړی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې سوداګر په هیواد او په ځانګړي ډول په یاد ولایت کې د جګړو له زیاتوالي او د دوی د کاروبارونو له کمزورتیا شکایت کوي. دوی دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کونړ دوه ولسوالۍ ناړۍ او غازی آباد د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوتي او خلک د جګړو او نورو امنیتي ګواښونو له امله کډې کولو ته اړ شوي دي. حاجي سید عظیم په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دکان لري. وایي تیر کال کرونا او روان کال جنگونو کاروبار زیانمن کړي.
سوداګر ټول دکانونه بند شلو، مالونه خراب شلو، قرضونه رانه خلکو ویوړل. متاسفانه سږ کال مصیبت جنگونه شو، د ولسوالۍ سقوط شو، خلک مهاجر شلو، چاته چې پیسې وي هغه هغوی ویوړلې. بیچارهګان تباه او برباد شو، لاړه دکانداري خرابه شوه، د خلکو کاروبار په صفر کې ګرځ دی. باورو که کاروبار دومره خراب شوی دی چې موږ سبا یې راشو غلا تر بیګا پورې ناست وو. بس هغه دا خبره وګېدمه و هغې ته حالات ته خبر رسېدل ده.
د هغه په خبره چې په لکونو افغانۍ پورونه یې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هټیوالو او کلیوالو ته پاتې دي چې په اوسنیو جګړیزو حالاتو کې ولسوالیو ته تګ راتګ ستونزمن شوی دی. جګړو یوازې د عمده پلورونکو په کاروبار بد اغېز نه ده کړې، بلکې واړه هټیوالې هم پوره زیانمن کړي دي. ذاکر الله په اسدآباد کې د سمساری دکان لري. دکان کې په پرته چوکۍ ناسته. هغه په دې فکرونو کې ډوب دی چې څنګه به د هټۍ کرایا او د برېښنا بل پوره کوي.
خلک سره دونه روپۍ نشته چې ځان لپاره وړه واخلي. کاروبارونه ډېر خراب شوي دي. داسې وخت به رانلی چې د یو واده دپاره به سامان 6000-5000 روپۍ واخیستو، هغه دې ته رارسېدلی چې خلک 2000-3000 روپۍ سامان واخلي، ځان ته هغه شی نه اخلي چې ډېر مهم او ضرورت یې وتی، چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي. مزوري دومره خراب شوی دی چې اوس د دوکانه کرایه چې د هغه هم نه وباسي. موږ چې مصروفه یو خو په دې بلا پسې کاخو.
جګړو زیاتې کورنۍ او د هغوی ورځنی ژوند ډیرو ستونزو سره مخ کړي. دلته سوداګر او غریبکار ټول یو شان شکایت کوي. له حکومت غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې کرونا او جګړو په ولس او سوداګرو بد اغیز کړی ده او دوی هڅه کوي چې غریبکارو او هټیوالو سره مرستي وکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
موږ د بانک جهانی په مرسته باندې د اسدآباد په ښار کې چې موږ 4000 دوکانونه سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه به موږ 2500 مختلف صنفونه چې په دې کې کراچوانان هم شامل دي، په دې کې د موبایل کارتونه چې خرڅېږي هم پکې شامل دي، په دې کې هغه غریبه طبقه هم شامله ده چې د سړک په سر باندې سبزي خرڅېږي. د دوی سره موږ د بانک جهانی په مرسته باندې نغدي مرسته ترسره کوو.
په کونړ کې په داسې حال کې سوداګر او عام خلک د جګړو د زیاتوالي او د کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. طالبانو د نږدې 200 ولسوالیو په ګډون څو بندرونه هم نیولي دي، چې د خلکو په خبره همدې جګړو په هیواد کې سوداګري زیانمنه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. ایمن ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو جنگ واری دی ورور. دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. د قوانونو ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي. د پوتې دوه څوک د خدای او د قرآن لمې دروایي. د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسېږي.
تاسو د راډیو ازادي د نارې مو د کندهار لړو صفا چارواکو دا غږ دی چې ورور بالا دا ولس مدر بدره کوي. دا دې وسم سره دار بداره دي. انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خواران دغه سرل مرتبه بازار کې نه اچي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې ام پری هیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه ز خبرونه مهیروي. خو د ازادي راډیو د نن ورځې د دوه بجو په خبرونه کې چې د ترشن اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه ده، نن په افغانستان کې پر روانو جګړو په تیر بیا پر هدفي وژنو بحث کوو. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په کندوز کې د تېرې شپې په جګړه کې 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته 12 مړي او 8 ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي. سپینې مانۍ له طالبانو او د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې خپله انرژي د افغانستان پر سوله او ثبات مصرف کړي. د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والي عبدالخالق د وژنې ادعا کوي او وایي چې نوموړی له خپلو 14 وسلوالو سره په زرنج ښار کې په هوایي حمله کې ووژل شو. د برتانیا او امریکا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د امریکا پوځ او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. د امریکا پوځ وایي داسې شواهد یې راغونډ کړي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې برید شوی او دا الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سترګز د موټر سایکلز غلولو د کلنی فستیوال شاوخوا ولکه ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. د جشن د کووید 19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
درې تنه داسې مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 526 ګرامه هیروین چې په سفري باکس کې پټ ایښي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې اندونیزیا ته قاچاق کړي، پولیسو ونیو. له دې څخه تر پوښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل دوه نفره نور چې تر 4 کیلوګرامو ډېر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي، په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 10 کیلوګرامو ډېر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د دې ولایت یوې ولسوالۍ ته قاچاق کړل شي، په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیه قمندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ته وویل چې په تالقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتادینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د محکمو لخوا 10 تنه په مجازاتو محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو د 10 قضیو د څېړلو په تړاو 10 تنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې 3 نفر ابتدایي محکمې وویشله او نور د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ویل چې له محکوم شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 6.1 کیلوګرامه چارس، 4540 لیټره شراب او تر 8 کیلوګرامو ډیره ښیښه نیول شوې وه.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
عمر معتادین اثر غوښته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
یو بل راپور کې به مو د مسودی په نوم د ویروغې سوی معتاد میرمنې له حال څخه خبر کړو.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشې ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي په دې اړه له ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
دا که ډیر وخت سره سي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډی لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ دا توکل په خدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر سوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغوري تورنوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تیروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر سوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
په تیر یو کال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت پر روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهال له بې سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودیجه څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بیروزګار ځوانان د نشي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد سي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشي موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادی بیا له نشي موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بېغوري تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د معتادینو ډیروالی د دې ښار روغ ځوانان هم نشو ته هڅولي دي. که د معتادینو راټولولو ته پام ونسي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ سي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورک کیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ. ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلاوالي سبب کیږي. له بده مرغه ځوانان چې زموږ کاري ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسیږي له بده مرغه نه دی شوی.
د هرات عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 5000 بې سرپناه معتادین اوسیږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس مو د مسودی په نوم د وی میرمنې له حاله خبره وچی تازه نشه پرې ایخي عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تیرې ترخې خاطرې هیرې او ډیر وخت له هغو معتادو میرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټران وایي چې مسودی تر رغېدلو وروسته په دې مرکز کې په خپله خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولی او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښې ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکترانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پرېکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ کړی و او د همدې کلک هوډ په مټې وکولی شوی چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوې او د یوه سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چی او راس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه وچی جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غختل چې دلته وظیفه ولري، موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو ودرېږي.
مسوده د صفای ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپزه آیله هم د مسودی له کاره راضی ده او وایي چې دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستری وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دي.
مسوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کیدای شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي
زیات دز مکوما کده
زموږ سره یې ډیره مرسته کړې ده. تل یې د زړه خواله را سره کړې ده. وایي هیڅ اندېښنه مه کوي، جوړېږي. تل موږ ته پام کوي.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله من کوي او وروسته همدا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نشو په پرېښودلو سره د مسودی هیلې پرسوي.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مایشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی. چلته
مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر یا تصدیق کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد په 13 بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزني. دا چې د نشه یي ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشهیي موادو په تیره بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري؟
اصلا که ټابلیټ کې راواخلو په افغانستان کې دا ډیر مواد یو ګډوله ده. په افغانستان کې دا د مخدره توکیو او جرایمو یو بخش دی د یو ان د خوا څخه. هغوی دا تثبیت کړی ده چې په افغانستان کې چې کومه ټابلیټ کې پیدا کیږي په دې کې زیاته برخه شیشه یا میت امفیتامین شامل دي. خو دا که اول ځل دپاره ډیر وخت سه سیده اوبردوز کیږي، انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي، یا که یو معتاد احتیاط پرېږدي بیا که دوی دغه مواد واخلي دا که ډیر وخت سل سي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي، او کله کله که بیا بیخي د اندازې څخه زیات وخت سل سي انسان بیخي کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې ده دا هغه کسان استعمالوي چې عمرونه د 19 څخه د 20 کلونو ترمنځ. هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوبردوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولی شي؟
دو حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هر کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول سي استفراق قربان دی وکړي، یا مخ او لاسو پښو ته عبور وشیندل سي چې دی یو څه را بیدار سي، او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کې هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستاخ به پرې بسل سي او دا مری بې کات نه یې، د تنفس لاره به خلاصه یي، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهېږي چې بد حالت کې دی، هغوی خپله څه کولی شي؟
هغه د نږدې قریبان سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خرابه دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کوي. په دغه شکل باندې کولی سي چې د مرګ څخه وژغورل سي او یو صحیح ځای ته ورسول سي او یا کلینیک شبخانې ته ورسول سي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشې هم کوي، دغه نشې ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
دلته لومړنی مرستې ډېرې ټکنی کیږي، خلک نه پوهېږي د سره څه وکړي، کوم وسیعت ورکړي، استفراق ورته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې اوبه واچوي، نه واچوي، خوب ته پرېږدي کې ویښ وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو، موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض او علائم لري. دا مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړل، هغه استیمولانټ دی، هغه دایم ویښ خوب ته نه پرېږدي، او کچا الکول اخستی یا هیروین اخستی، هغه دنګ حالت لري، یا پرسنل په طبي سره ډیپریس حالت لري. نو دا لومړنی مرستي او مستې دي ټول مرستي د مشکلاتو سره مخ کړي. هغه کسان چې ملټیپل ډراګ یا مختلف نشه توکي استعمالوي، د دوی تداوی، تشخیص او لومړنۍ مرستې ټول ټاکنې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څنګه وړاغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري، او خپل هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي، د هغو په کړو وړو باندې نشئ توکي بدې اغیزې لري. کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده، بالکل نه ځان پیژني، نه ټولنه پیژني. خصوصا په دې کې چرس ښودلی دي چې کله چرس سنو څوک استفاده کوي، نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دوه امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ چپوخ پرېږي. او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د یوه ملګري لخوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشې یې پر ژوند نورې کومې ناوړه اغېزې کړې دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامرد انډیوال د لاسه یو کیلو چرسو کښې م راته پوډر ګډ کړي و، ته یې ماته راوړل، دا تا ته ما تحفه راوړې دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل، بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپله لاړم، نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل. چې هغه چرس مې ووهل د تی په ځان مې درد راغی، د تی حوصله شومه ټوله رانه لاړه. د ما همسایه و هغه چې دغه ما کوارې ته وکتل، وا لکه وته خو زما ته معتاد غوندې ښکارې، ته ونیسه ته یودم ووهه، ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووهه، زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم. ډېرې لاله هندي مې ورکې وکتله. ما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا که، ابل مور مې هم قلبي مرض پیدا که. دغه عمل خو داسې هغه ده چې پرې دې ووهل، بعد هغې دتې کشش پیدا که انسان ته. مور ته دې بېتباره کوي، پلار ته دې بېتباره کوي، جامې ته دې بېتباره کوي، خپل مال ته به پخپله غلی. ورځ به غلی مردان کښې پروت وم، باران راباندې ورېده، دوه متره غوندې پلاستیک و. دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپېر کړ. زه په خټو کښې همسې پروت وم، یو کباړي تېرېده، ما ته یې وکتل، وایي ځوانه ولې په دې حالت کښې پروت یې؟ مال نه ګورې زه پوډرې داسې پروت یم. ښه موبایل راکړه. مور ته مې زنګ ووهه، ماله مورجانې وایي چېرته یې؟ ماله داسې ځای کښې پروت یم او په داسې وضع یم. موټر ته چې زه روپۍ څه چې لس زره مور کښې ما نه راوړې تا خواته. مور مې وویل کوم ځای کښې وایي زه دا درغلم درځمه در پسې. مور مې چې راغله چې دا وکتل فشار یې جګ شو. مور مې وولېده دونه حوصله ما کښې نه وه چې زه خپل مور پورې ځان ورسوم، خپله دا مور دا ونیسم، لږ اوبه پرې واچوم، لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله، لږ په مخې اوبه ورته واچول، اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور زه روپۍ م ورکولې، ځې نه بوتلم. اخرې ځای تې دلته یو بل انډیوال مې و، هغه عملي نه و، هماغلته سې تېرېده. هغه باندې مې مور غږ وکړه، هغه پېژندم، مور مې پېژندم، سیم وم. وایي ته څه چل وکړه په دغه چوک کښې، دغه تیار کالي خرڅېږي، وایي یو جوړه ما ته راوړه، تور کالي را ته راوړه، دغه یې را ته واخوستل. مخ یې را ته پټ کړه چې دا توروالی او د هغه یې ونه ګورې څوک. اتې کور ته چې راوستلم، دې مور مې درې څلور سطله سرې اوبه ګرمې را ته نیولې او ځای پاکولم، پاکېدلم منه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وزل کیږي او سلیم یوازې پاته کیږي. دا چې د دې پیښې علت څه دی، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جانه؟ تر جلال آباد ته پورته په څو ځې؟
دربسته ځي.
هو دربسته ځو.
بس زر افغانۍ راکړه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه به ځي.
پوه نه شوم، څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروې.
بیګمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخي ستا وي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخېزه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کښې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې؟ په خیر.
هو ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
هو اولادونه مې دي.
په جلال آباد کښې کار لرې که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
ښه اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کښې؟ د چرسو سګرټۍ وهې؟
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لرې وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کښې موټر چلول خو ډېر خطر لري. که خدای مه کړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یار باداره ډېر ډارن سړی، زه دا لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالا هم نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي منګی هره ورځ نه ماتېږي. په نشه کښې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به موږ.
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده موټر ودروه موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
چې ستا خوا بدیږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې؟
بس خیر وسي.
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله. اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم. ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم.
سریه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی. داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډې لرې شوي یو. بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دی راغلم باداره. زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو ځو له خیره.
و سړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه ولې دومره بیړه لرې؟
ورا و سړی مخکې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرس مه وهه ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه. اوس بیا راته وایې چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یمه.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي. دیو پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلایې؟
استاده دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه. دا څه کوې وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایه موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي وروره. دا لس کاله د همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه. ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي د شنه.
وسړیا دا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو هله راشه چې موټر چپ شو. هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي. دا ښځه بېچارهګۍ مړه ده. ته ودرېږه. دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره ای وروره ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و. مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول. کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم. زما کور خو وران شو. خدایه ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
سلام علیکم. بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. فرق نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جران وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنید اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی